السلام علیکم وخت په افغانستان کې دا مازدیګر څلور بجې شوې ده صفی الله ستانک زیم تاسو زمونږ غاګله ازادي رادیو وره په دغه پروګرام کې چې د امان امیرزی په تخنیکی همکارۍ خبريږي او رې د کابل په شپږمه امنیتي حوزه کې یو انتحاري حمله شوې او وروسته له هغې په سیمه کې د څو وسلوالو ډزې هم شوې چې ویل کېږي ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې په دولسمه ناحیه کې هم یوه امنیتي پیښه شوې ده خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو د سیمې او نړۍ په خبرونو کې چې وروسته خبريږي او رې امریکایي چارواکو اسوسییټډ پرس اژانس ته نن وویل د کډوالو په برخه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوي فرمان له لیست څخه به د عراقیانو نوم لیرې شي او د اروپایي پارلمان او اروپایي ټولنې غړي یو موافقه وکړه چې یوکرانیان له ویزې پرته د شنګن زون ټولو شپږویشت هیوادونو ته سفر وکړي خو تر هر څه مخکې د افغانستان مهم خبرونه محمد حدیث پردیس وایي
السلام علیکم د خبرونو سرټکی د افغانستان د امن روغتیا وزارت وایي چې په کابل کې په نننۍ او چاودنو کې تر دې د ماته ډیر شنه ټپین شوی او درې تنه وژل شوی دي د کابل ښار شپږ میوزي ته نږدې چاودنې شوی چې مرجوب دی همدری او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د پاکستانی پولیسو زور زیاتی غندي دا هم بشپړ کورنی خبرونه د افغانستان د امن روغتیا وزارت وایي چې په کابل کې په نننۍ او چاودنو کې تر دې د ماته ډیر شنه ټپین شوی او درې تنه وژل شوی دي د امن روغتیا وزارت وایي وحید مجروح نن ازادي رادیو ته ویل چې د ځینو ټپیانو روغتي وضعیت د اندېښنې وړ دی
تدیر ستنه زموږ وطنوال ته پیان سوي دي او دوه پکې وشل سوي او دوله سم هاوزي کې هم کاه د تک یو نفر وشل سوي او پکې ټپیان نشته تر اوسه
خاغلی مجرو په دې اړه چې په ټپیانو کې خزی او ماشومان هم شامل دي څه ونه ویل د کابل ښار شپږ میوزي ته نږدې چاودنه شوې امنیتي چارواکي پیښه تاییدوي خو تر اوسه یې د جزئیاتو په اړه څه نه ویل یعنی شاهدانو ویلي چې لومړی په سیمه کې درنه چاودنه وشوه وروسته وسلوال شپږم امنیتي حوزې ته څیرمه یوې ودانۍ ته ننوتل او له هماغه ځایه ډزې کوي په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي افغان کمانډو ځواکونه سیمې ته رسیدلي او هڅه کوي چې حالات کابو کړي په عین حال کې د کابل ښار په ختیځه برخه ارزان قیمت کې امنیتي مسؤلان وایي دوو حمله کوونکو چې غوښتلې د ملي امنیت مرکز ته ورننوځي د امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو وژل شوي دي یوې سرچینې له ازادي راډیو سره په خبرو کې پېښه تایید کړې خو د مرګ ژوبلې په اړه یې څه نه دي ویلي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د پاکستانی پولیسو زور زیاتی غندي د دغه وزارت د وایان مرستیال خیر الله آزاد نن ازادي راډیو ته ویل چې پاکستان باید له افغان کډوالو سره د نړیوالو قوانینو له مخې چلند وکړي
کنوانسیون په اساس باید مهاجرینو سره چلند وکړي مهاجرین نه داسې د یو ابزار د یو وسیله په استفاده ونه کړي
د بهرنیو چارو وزارت په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې د همدې ونې په سر کې د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میخیل ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو له ترهګري زبریدون وروسته په دغه هیواد کې سلګونه افغانان نیولې دي د افغانستان خبرونه هم دومره بل د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر چمتو کړي دي
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسلامي دولت ډلې وسلوال بي قانونه وحشیانو بلل او ویل چې دوی بلونځ یوسي ټرمپ تیر شپه په واشنگتن کې د کانګرس دواړو غونډو ته په وینا کې دا خبره وکړه او زیاته کړه چې امریکا بل خپل متحدانو سره یو ځای د اسلامي دولت ډلې وسلوالو ته ماتې ورکړي ډونالډ ټرمپ په امریکا او د نړۍ په نورو سیمو کې د کډوالو په برخه کې پر نوي اقداماتو ټینګار وکړ او ویل موږ د امریکا د متحده ایالاتونو د خلکو د خدمت دفاع او د هغوی د ساتنې دنده لرو او موږ له اسلامي افراطي تروریزم څخه د خپل ملت د خوندي ساتلو لپاره د پراخو غشتلو اقداماتو هڅې پیل کړې دي بل لورته امریکایي چارواکو اسوسییټډ پرس اژانس ته نن وویل چې د کډوالو په برخه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوي فرمان له لیست څخه به د عراقیانو نوم لري شي عراقیان د فرمان له مخې په هغه لیست کې شامل وو چې د یوې مودې په مخه امریکا ته نشي داخلېدی د چارواکو په وینا دا پریکړه د امریکا د دفاع وزارت او د بهرنیو چارو د وزارت له فشارونو وروسته شوې ده دغو وزارتونو پر سپین مڼې غږ کړی دی چې په دې لیست کې د عراقیانو پر نوم بیا غور وکړي ځکه چې هلته له داعش سره په مبارزه کې مهم نقش لري د ولسمشر ټرمپ د بندیز د فرمان له مخې نور شپږ اسلامي هیوادونه ایران لیبیا سومالیا سودان سوریا او یمن دي د چارواکو په وینا چې نه یې غوښتل نمونه واخیستل شي د دغو هیوادو پر خلکو به امریکا ته لګېدلی بندیز پر خپل حال وي ډونالد ټرمپ د وو اسلامي هیوادو پر خلکو امریکا ته د ورتګ بندیز د جنوري په وروستیو کې ولګاوه. دا بندیز د نوي ورځو لپاره دی. د قرغزستان یو امنیتي چارواکي د پارلمان لغړی وغوښتل چې د اپوزیسیون ګوند مشر عمر بیک تکیبایف د نیولو خبره سیاسي نکړي. د تکیبایف ملاتړیو د اعتراضونو په څلورمه ورځ له پارلمان وغوښتل چې تکیبایف خوشی کړي. د پارلمان غونډې ته نن د قرغزستان د ملي امنیت د کمیټې مشر عبدالی سګیز بایف د خبرو پر مهال خبرداری ورکړ چې دوی باید پر روانو تحقیقاتو فشار رانولي. د ملي امنیت د کمیټې مشر زیاته کړه چې تکیبایف د اتامیکین اپوزیسیون ګوند مشر تورن شوی دی چې رشوت یې اخیستی او په اداري فساد کې ښکیل دی. بل لور ته د دې ګوند په سلګونو غړي او ملاتړي د بشکک ښار په منځ کې خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي. دوی وروسته تر دې اعتراضونه پیل کړي چې د فبروري په 26مه تکیبایف له ترکیې څخه د راستنېدو پر مهال په هوایي ډګر کې ونیول شو. پخوانی ولسمشر روزا اتنبایو وویل چې د تکیبایف نیول سیاسي انګیزه لري، خو ولسمشر الماس بیک اتنبایف پرون وویل چې د سیاسي انګیزې پر اساس تکیبایف نه دی نیول شوی. د اروپای پارلمان او اروپای ټولنې غړو موافقه وکړه چې اوکراینیان له ویزې پرته د شنګن زون ټولو شپږویشت هیوادو ته سفر وکړي. اروپای پارلمان نن یو بیان صادر کړ چې د هغه له مخې هغه اوکراینیان چې بایومیټریک پاسپورټونه لري هغوی د یو سل او اتیا ورځو په ترڅ کې نوي ورځې شنګن زون ته داخلېدای شي. اوکراینیان له تیرو دریو کلونو راهیسې چې د دغه هیواد په ختیځ کې روسي پلاوه بلتون غوښتونکو جګړې پیل کړي دي، د اروپایي ټولنې له لوري دغسې یوه فرمان ته سترګې په لاره وو. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو په ټویټر کې د اروپایي ټولنې دا پریکړه ستایلې ده. د اروپایي ټولنې دا پریکړه باید پارلمان او د اروپایي ټولنې ټول غړي هیوادونه تصویب کړي ترڅو عملي شي. د اروپایي کمیسیون مشر کلود یونکر د روان میاشتې په پیل کې ویلي وو چې تمه لري چې اوکراینیانو ته د ویزو اسانتیا له روان اوړي څخه پیل شي. بل لور ته د اروپایي ټولنې چارواکي او د پارلمان غړي نن هغه اسناد لاسلیک کوي چې د ګرجستان خلکو ته ورسره ویزه ازادي شي. هغو ډیپلوماتانو چې له موضوع خبر د ازادي راډیو ته وویل چې د اسناد به د مارچ په اتمه د اروپایي ټولنې په رسنیو کې خپاره شي چې بیا به د مارچ له 28مې وروسته د ګرجستان خلکو ته د اروپا ویزه ازادوي. ګرجستان چې د پخواني شوروي اتحاد جمهوریت وو په 2008 کال کې له روسیې سره لنډه جګړه وکړه. د ګرجستان خلک له اوږدې مودې راهیسې دې ته انتظار وو چې له اروپایي ټولنې سره نږدې اړیکې ولري. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حال له سهارګل امیر څخه.
سلام، دا هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د سانتي ګریډ په کچاټ کل شوې ده. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه به 11 فیټې ته به منفي یوه. په هرات کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه به 14 فیټې ته به 2. په کندهار کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه به 13 فیټې ته به 3. په غزنی کې به اسمان شین وي، خو د تودوخې لوړه درجه به 4 فیټې ته به منفي 6. په بامیانو کې به اسمان بیا وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه به 8 فیټې ته به منفي 14. په مزار شریف کې به هم وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه به 14 فیټې ته به 14. په جلال آباد کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه به 22 فیټې ته به 9. په بدخشان کې به واوره اوري، د تودوخې لوړه درجه به 4 فیټې ته به منفي 15. او په ګردیز کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه به 4 فیټې ته به منفي 1. ښه وخت.
زمو خبرونه په ویب سټ هم کتلی شئ، ازادي راډیو ډاٹ کام زموږ آدرس دی. وړاندې په پروګرام کې اورئ، په کابل کې شپږمې امنیتي حوزې ودانۍ ته نږدې نن غرمه مهال انتحاري حمله شوې ده او وروسته ډزې هم شوې دي. په احمد شاه بابا مینه کې چې په 12مه ناحیه ده، هلته هم یو امنیتي پیښه شوې ده. د عامې روغتیا وزارت ویاندوی د کابل په لویدیځ کې د پیښې نه 8 ټپیان روغتون ته وړل شوي او له دواړو پیښو 3 کسان وژل شوي دي.
مهاجرین نه دا سی دی ابزار دی وسیله په استفای سره استفاده ونکي. زمون وختن دا چې پاکستان باندې مهاجرینو سره انساني چلن وکړي.
تاسو سره چې د مهاجرینو په اړه باندې زموږ غږ نشر شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان تاکید کوي چې د افغان کډوالو سره قانوني چلند وکړي او زور زیاتی دی نه ورسره کوي. دا هم اوري چې د وروسته له هغې د دغو مهاجرینو په اړه باندې افغان چارواکو دا دریځ څرګند کړ چې 160 تنه افغان کډوال په دغه هیواد کې نیول شوي دي. د پروګرام په دویمه نیمه کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف په همکارۍ د ماشومانو لپاره ځانګړی یونیس پروګرام او د لوبو له میدانه سپورتي خبرونه درته خبرو. رسول لومړی مطلب ته په کابل کې نن شپږمې امنیتي حوزې ته نږدې انتحاري حمله شوې ده. وروسته له هغه په سیمه کې ډزې هم شوې دي. روغتیایي چارواکي وایي د دې حملې نه تر اوسه 8 ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي دي او 2 کسان هم وژل شوي دي. اخو د کابل په 12 ناحیه کې هم یو امنیتي پیښه شوې چې یو تن پکې وژل شوی دی. د دوه دواړو مسایلو په اړه نسیم شفق هم د اوس د کابل په سټوډیو کې دی او جزئیات راټول کړي دي.
بلې سلام وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، اول خو باید ووایم چې لا تر اوسه هم د تلفاتو په اړه یا په مجموع کې د مرګ ژوبلې په اړه دقیق معلومات نشته، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحید الله مجروح ازادي راډیو ته وویل چې په دواړو پیښو کې 3 تنه وژل شوي او نږدې 30 نور ټپیان دي. خو ده دا څرګنده نه کړه چې په وژل شوو او ټپیانو کې څوک شامل دي. ښاغلی مجروح په دې اړه وویل
او دوله سم حوزه کې هم حادثه کې یو نفر وشل شوی او پکې ټپیان نشته تر اوسه. د ټپیان یو محدود تعداد وزن روغتیایي حالت څه نه دی. تفکیکي معلومات مستاس یو ساعت پس وړاندې کولای شو.
د کابل امنیتي مسولانو یوازې دواړه پیښې تایید کړې او د پیښو د سرنګوالي او تلفاتو په اړه یې سند ویلې. لومړی پیښه د کابل ښار په لویدیځه برخه شپږمې امنیتي حوزې ته څیرمه وشوه. عیني شاهدان وایي چې لومړی یوه انتحاري حمله وشوه او وروسته دوه یا درې تنه وسلوال طالبان یوې ودانۍ ته ننوتل او پر حوزې او حربي ښوونځي ډزې پیل کړې. په عین حال کې د کابل ښار په 12مې امنیتي حوزې پورې اړوند احمد شاه بابا مینه کې چې ارزان قیمت هم دیګي دوه تنه وسلوال چې غوښتلې د امنیتي ځواکونو مرکز ته ننوځي له امنیتي ځواکونو سره ونختل. تر اوسه لا دا نه ده معلومه چې په دې پیښو کې له 3 تنه وژل شوو څخه څومره ملکی وګړي او څومره امنیتي ځواکونه دي. دغه راز د ټپیانو په اړه هم تر اوسه دا نه دی ویل شوی چې څومره ملکی وګړي پکې شامل دي. د دې حملو مسولیت وسلوالو طالبانو منلای. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو استول شوی پیغام کې ویلي چې دوی د ملي اردو د جلب او جذب پر مرکز حمله کړي. یو امنیتی مسؤل د خپل نوم د نخولو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې د کابل ښار د شپږمې امنیتی حوزې په سیمه کې وسلوال مخالفان وژل شوی او امنیتی ځواکونو تصفیوي عملیات پای ته رسولي. خلاصي مې د ازادي راډیو خبريال وایي چې لا هم خال خال دزې په دغه سیمه کې اوریدل کیږي. بل ستنه ځای سي.
بل ډیره زیاته مننه کوم شفق صاحب محترم. بیا هم کڅه مساله پاتې و تاسو ته بیا هم تاسو سره وګورئ خصوص په ورشو د عامه روغتیا وزارت د ویاند خغلی وحید مجرو سرګندونه ته له خغلی مجرو سره از موږ همکار محمد حدیث پردیس خبري کړی دي. خغلی مجرو تایید کړی دی چې د کابل په نننۍ انتحاري حمله کې 8 تنه تپیان شوی او 2 تنه وژل شوی دي. په احمد شاه بابا مینه کې هم دوی د یو کس د وژل کېدو خبره تایید کړې ده.
تدیر څنګه زموږ وطنوال ته پیان سوي دي او دوه پکې وژل سوي او دوله سم حوزې کې هم حادثه کې یو نفر وژل سوی او پکې ټپیان نشته تر اوسه.
مجروح صاحب دا ویلی شي چې په ټپیانو وضعیت څنګه ده اوس؟
د ټپیانو یو محدود تعداد وزن روغتیایي حالت څه نه دی. خو زموږ ټول هغه سي چې مونږ هم صحیح کړې سو رسیدلي کابل امبولانس په ډېر لږ وخت کې چې ټول ټپیان مربوطه روغتونونو ته انتقال کړو. اوس موږ د تحقیقو تریاش په مرحله کې یو ټپیان نورو متخصص روغتونونو ته انتقال کړو.
مجروح صاحب په دواړو حادثو کې په همدغه تعداد چې تاسو خودل دوی ټپیان شوي دي؟
اتجر وطنوال ټپیان شوي په شپږم حوزې کې او دوه شهیدان دي. په بل حادثې کې چې دولسم حوزې کې واقع شوی هلته یو نفر وژل شوی دی.
بلې د عامه روغتیا وزارت ویاند ښاغلی وحید مجرو سرګندونې مو واورېدې چې تایید کړل د کابل په نننۍ انتحاري حمله کې چې په شپږم امنیتي حوزه کې شوې 8 تنه ټپیان شوي دي او د ځینو روغتیایي حالت د ټپیانو ترمنځ نازک خودل شوی. 2 تنه وژل شوي هم دي. اخو په احمد شاه بابا مینه کې یو کس وژل شوی دی. د کابل په شپږم امنیتي حوزه کې ویل کیږي چې دزی او جګړه پای ته رسیدلې ده. دغه جګړه روس له هغه شو چې یو انتحاري حمله کوونکی خپل ځان پوری تړلې چاودونکي مواد په حوزې ته نږدې وچاول او روس له هغه وسلوالو مخالفینو چې بیا وروسته د حملې پړه طالبانو ونیوله په غاړه ونیوله د افغان امنیتي ځواکونو سره په دزو بوخت شول او شاوخوا 2-3 ساعته دغه دزو دوام وکړ او د چارواکو تایید چې تصفیوي عملیاتي تصفیوي د سیمې د تصفیې لپاره خپل کار پیل کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر وله ازادي رادیو ووري.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي رادیو ته خوښ نیولې. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د پاکستان له صدر اعظم غوښتي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت لارو د سمدستي پرانستلو امر وکړي. حضرت عمر زه خلوال د خبرنن په اسلام آباد کې د اقتصادي همکاري د سازمان یا ایکو په غونډه کې مطرح کړی ده. د پاکستان په سند او لاهور کې تر خونړۍ بریدونو وروسته پاکستانی چارواکو له افغانستان سره سرحدي لارې تړلې دي. نور جزئیات له فریبا ظاهر اورو.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر نن په اسلام آباد کې د دوړو هیوادونو ترمنځ د تړلو سرحدي دروازو ستونزې مستقیما د پاکستان له صدر اعظم سره مطرح کړې. حضرت عمر زه خلوال په اسلام آباد کې د اقتصادي همکاري او د سازمان یا ایکو د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د پاکستان له صدر اعظم څخه وغوښتل چې د دغو دروازو د ژر تر ژره خلاصېدو امر وکړي. شغلی زه خلوال په دې غونډه کې د افغانستان په استازیتوب وینا وکړه او متن یې په خپل رسمي فیسبوک باندې خپور کړ. په دغه متن کې د شغلی زه خلوال قبل راغلی چې وایي لنږدې دوه اونۍ راهیسې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت لاره بند ده، هم عادي خلک چې د پولو دواړو غاړو ته ایسار دي لګڼ ستونزو سره مخامخ شوي، او هم د دواړو هیوادونو سوداګرو ته ډېر زیانونه رسیدلي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزي د سه شنبې په ورځ په کابل کې وویل چې پاکستان له افغانستان سره ټول سیمه ای سوداګری تړونونه تر پښو لاندې کړی دي، او د خپل زیانونو په اړه وویل
مختلوی ستونزا ترانزیت ده. درې میاشتې مخکې له مالیزیا، سنگاپور، چین یا امریکا او داسې نورو هیوادونو څخه یو کانټینر لوټ کیږي. دا درې میاشتې وخت نیسي، خو اوس مهال زموږ 200-300 کانټینرونه په کراچۍ کې تخلیه کیږي. دا هم په کراچۍ کې ولاړ دي. له پاکستان نه مجددي غوښتنه ده چې زموږ د ترانزیت مسله حل کړي.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر د ایکو سازمان په غونډه کې د پاکستان صدر اعظم ته په خطاب کې وویل دا پیغام به شوی چې تاسو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ لارو د سمدستي خلاصېدو امر وکړي. دغه افغان ډیپلومات د سې شنبې په ورځ په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلی و چې که د پاکستان حکومت د چهارشنبې په ورځ د تورخم، سپین بولدک او غلام جان بندر پرانیزي، دا موضوع به د اقتصادي همکاري او د سازمان په سرمشریزه کې مطرح کړي. شغلی زاخیلوال لیکلی په دې اړه یې د دوشنبې او سې شنبې په ورځو د پاکستان د صدر اعظم له سلاکار سرتاج عزیز سره هم په جدیت بحث کړی دی. د په وینا سره له دې چې د پاکستان لوري د دغو لارو د نسبي پرانستلو په اړه ژمنې کړې وې، خو لا هم ډېری خلک د پولو دواړو غاړو ته ایسار دي. د پاکستان په سند او لاهور کې د وروستیو خونړیو چاودنو وروسته د پاکستان چارواکو له افغانستان سره ټولې لارې وتړلې. په دغو بریدونو کې لسګونه کسان وژل سوه. پاکستان ادعا کوي چې په هغه هیواد کې په تروریستي فعالیتونو کې ښکیل کسان له افغانستان څخه ور اوړي، خو افغان حکومت د پاکستان دغه ادعا په کلکه ردوي او وایي د افغانستان له خاورې څخه د هیڅ هیواد په وړاندې ګټه نه ده اخیستل سوې. د ایران او ترکیې د ولسمشرانو په ګډون د څو هیوادونو مشرانو په اسلام آباد کې د اقتصادي همکاري د سازمان یا ایکو په غونډه کې برخه واخیسته. په دې غونډه کې چې نن د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف لخوا پرانستل سوه، د افغانستان له لوري د احتجاج په توګه د ولسمشر اشرف غنی پر ځای په هغه هیواد کې د کابل استازي حضرت عمر زه خلوال برخه واخیسته. په غونډه کې د سیمې په سطحه د اقتصادي همکاریو پر پیاوړتیا او د سوداګرۍ او پانګونې په وړاندې د خنډونو پر لرې کېدو بحثونه وسوه.
د ایکو سازمان د روانې غونډې د جزئیاتو په اړه مو د فریبا ظاهر راپور واورید. البته په دې غونډه کې چې اقتصادي مسایل پکې څېړل کیږي، دا ځل د افغانستان سفیر حضرت عمر زه خلوال د پاکستان له صدر اعظم هم غوښتي چې ټولې تړلې لارې بیرته د افغانانو پر مخ خلاصې کړي. اوس ورځو په همدې ارتباط یوې بلې موضوع ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د پاکستاني پولیسو زور زیاتی غندي. د دغه وزارت مرستیال ویاند خیرالله آزاد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې له پاکستان وغوښتل چې له افغان کډوالو سره د نړیوالو قوانینو له مخې چلند وکړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د کډوالو چارو کمیسیون ټینګار کوي افغان حکومت دې په دې اړه نړیوالې ټولنې ته شکایت وکړي. رحمت الله افغان او نور جزئیات.
وروسته له هغې چې یو ځل بیا په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او ځورولو راپورونه خپاره شول، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د پولیسو د عمل د درې اړخیزې موافقې خلاف بولي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د افغان حکومت، پاکستان او یو این سی آر ترمنځ په دې اړه له مخکې نه درې اړخیزه موافقه موجوده ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان خیرالله آزاد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پاکستان باید هغه ژمنې عملي کړي چې په دې توافقنامه کې یې کړي دي.
دوی خپل هغه تعهدات چې هم نړیوالو ته هم موږ ته یې کړي ده، د موافقتنامې په اساس، همدارنګه
کنوانسیونو په اساس پر مهاجرینو سره چلند وکړي. مهاجرین نه دا سی دی ابزار دی وسیله په استفاده ونه کی. زمون وختن دا چې پاکستان باید مهاجرینو سره انساني چلند وکړي.
نګدې درې و نه وړاندې په اسلام آباد کې د افغان حکومت پاکستان او یو ان سی ا ترمنز درې اړخیز تړون لاسلیک سوچې لمخې به افغان کډوال په پاکستان کې نه ځورول کیږي او نه به هم په زور له دغه هیواد ایستو ته اړ کیږي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې له تیرو درې ورځو راهیسې د پاکستان د پنجاب ایالت په راولپنډۍ ښار کې یو سلوشل افغان کډوال پولیسو نیولی دي چې یو شمیر د افغان سفارت په مرسته بیرته آزاد شوي. د پاکستان ډان نیوز ورځپاڼه راپور ورکوي چې د پاکستان په سند کې هم د پولیسو عمومي قومندان اعلان کړی چې په ټول ایالت کې د افغان کډوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. د افغانستان د ولسی جرګې د کډوالو چارو کمیسون د پاکستان د اقدام غندي او له افغان حکومت غواړي چې په دې اړه نړیوالې ټولنې ته شکایت وکړي. د دې کمیسون غړي محمد نذیر احمدزی ازادي رادیو ته وویل چې افغان حکومت د لخپلو امکاناتو سره برابر په خپله خوښه د افغان کډوالو د راستنولو چارې چټکې کړي.
افغان حکومت نه هیله توقع ده چې هر څومره دوی کولی شي هغه خپل امکانات وګوري چې باید د مهاجرینو د بېرته راستنېدو موقع مساعده کړي او نور افغانان هلته ژوند نشي کولی. او تر څنګ یې که دلته موږ سره دومره تعداد مانې اوس وسو توان نه وي نو بیا هم نړیوال سره باید دا موضوع شریکه کړي، ځکه چې دغه کوم عمل په پاکستان کې اوس ترسره کیږي دا د نړیوال قوانینو او د یو همسایه ملک صفات د اسلامي قوانینو یو خلاف عمل ده.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې له اړوندو نړیوالو مرستندویو موسسو سره په ګډه په خپله خوښه د افغان کډوالو د راستنېدو لپاره چمتووالی نیسي. بلخوا راستنه شوي یو شمېر افغان کډوال وایي روانې نامنې د سرپناه او کار نشتوالی د ځمکو غصب ښوونځیو او روغتیایي چارو ته په سمه توګه نه لاسرسی دوی ته ډېری ستونزې جوړې کړې.
ازادي راډیو ته غوښتل دوه لس شپږ نیم منځنۍ تپه او اف ام 3.5 زموږ د اورېدو لپاره زموږ ادرسونه دي د راډیو په موج باندې. همدارس www.azadiradio.com زموږ ویب سایټ دی. زموږ پروګرامونه په ژوندۍ بڼه هم اورېدلی شئ. همدارس facebook.com/azadiradio زموږ پښتو فیسبوک دی. مخکې له دې چې د یوې بلې امنیتي موضوع په اړه باندې تاسو ته رپورټ خپور کړو، یادونه باید وکړم چې نن له 4:30 بجو مخکې په همدغه پروګرام کې، یعنی شاوخوا 8 دقیقې وروسته، کولی شئ له موږ سره تماس ونیسئ او په مهمو سیاسي او امنیتي موضوعګانو له هغې ډلې د وروستۍ انتحاري حمله په کابل کې او همدارس په د نورو مهم امنیتي مسایلو او همدارس اخوا په پاکستان کې د ایکو سازمان د غونډې پر مهال د حضرت مرزا خیلوال د څرګندونو په اړه چې له پاکستاني غوښتي سرحدي لارې بیرته پرانیزي، په دې اړه باندې هم خپل نظر سره شریک کړي. په 0 8 2 2 5 5 0 9 2 3 5 4 شمیرو باندې له 4:30 بجو مخکې موږ ته زنګ ووهي او خپل لنډ نظر را سره شریک کړئ. اوس ورځو نه راپورته. د افغانستان د مشرانو جرګې د دفاعي او امنیتي چارو کمیسیون د دفاع وزارت هغه څرګندونې ردوي چې ګواکې روان کال د هیواد په څلورو ولایتونو کې وسلوال مخالفین ځپلي او پر شا تمبولي. د کمیسیون رئیس او د هلمند خلکو استازي هاشم الکوزي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د هلمند ډیره برخه لا هم وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. ورستر بلې د نفوذ ساحه پراخیږي. اخو پولیسي جرګه کې د اروزګان د خلکو استازي عبدالله بارکزی ادعا کوي افغان حکومت یوازې اروزګان په 3% خاورې ولکه لري. دفاع وزارت بیا په خپلو مخکنیو سرګندونو ټینګار کوي او وایي په هغو سیمو کې چې وسلوال مخالفین فعالیت لري په دې معنی نه ده چې هلته د هغوی حاکمیت چلیږي. عبدالله هننزی په دې موضوع یو تفصیلي رپورټ را لېږلی.
د افغانستان د مشرانو جرګې د دفاعي او امنیتي چارو کمیسیون وایي د هلمند ولایت ډېره برخه سیمې لا هم د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي او افغان ځواکونو یوازې په دفاعي حالت اتکا کړی. د دې کمیسیون رئیس او د هلمند د خلکو استازی هاشم الکوزی د افغانستان دفاع وزارت د چارواکو هغه څرګندونې ردوي چې ویلي دی په څلورو ولایتونو کې وسلوال مخالفین او تروریستي ډلې پر شا تمبولي. ښاغلی الکوزی د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل په هلمند کې وضعیت لا هم د پخوا په څیر دی او حکومت یوازې د دغه ولایت پر مرکز کنټرول لري.
کنده دوی دا ټول یې دغه نظر دوم په یو ولایت کې دوی مخته تک نه لري. خصوصاً په هلمند کې خو بیخي نه لري، خالي د کاغذ پر مخ خبرې دي. په هلمند ولایت کې 94% راضي د طالبانو د حاکمیت لاندې ده، صرف 4% راضي چې هغه یوازې مرکز لشکرګاه دوکانونه د طالب د حکومت تر حاکمیت لاندې دي. په هغه کې هم 4% په مکمله توګه د طالبانو په لاس کې ده.
ښاغلی الکوزی د دغه ولایت امنیتي چارواکي پر فساد تورنوي او وایي چې هغوی د هلمند د روانې جګړې د ختمولو لپاره هیڅ پلان نه لري. له دې وړاندې د افغانستان دفاع وزارت ویلي و چې په روان شمې کې د افغانستان په دفاع وزارت قلو اردوګانو، لیواګانو او د ملي اردو په کنډکونو کې ځینې مهم بدلونونه راوستل شوي دي چې د مخالفینو پر ځپلو یې مستقیمن اغیز کړی. د دغه وزارت ویان دولت وزیري ویلي په ننګرهار کې د داعش او په هلمند، اروزګان او غزنی کې د طالبانو ځپل او په شا تمبول د دې لاسته راوړنو بېلګې دي. د هلمند وراخوا په اروزګان کې د افغان ځواکونو د مدیریتي ضعف او وسلوالو مخالفینو ته د ځینو سیمو د پریښودلو موضوع مطرح کیږي. په ولسي جرګه کې د اروزګان د خلکو استازی عبیدالله بارکزی د دغو څرګندونو سربیره وایي وسلوال طالبان د دغه ولایت پر 90% خاورې کنټرول لري او د افغان حکومت 30% سیمه هم یوازې پر دولتي ادارو او ودانیو محدوده شوي.
90% د اروزګان خاوره د دښمن په لاس کې ده، 3% د دولت په لاس کې. فقط دولتي دوایر د حکومت په لاس کې دي. هر ځای د دولت شاوخوا او بازارونه د دولت په لاس کې دي. منطقې ولسونه قرضه ټول د دښمن په لاس کې دي.
هاخوا د اروزګان د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي چې د نامنوی له وجې د دغه ولایت ولسوالیو ته غځېدلې لارې له شپږو میاشتو راهیسې تړلې چې د اروزګان اوسېدونکي له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې هم د داعش او وسلوالو طالبانو د فعالیتونو په اړه څرګندونې کېږي. د ننګرهار د والي وایان عطاالله خوږیاڼی که څه هم د دغه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې د ځپلو خبره کوي، خو وایي چې دغه ډلې لا هم په چپرهار، خوږیانیو، پچیراګام، هڅکمینه، اچین، نازیانو او یو شمېر نورو سیمو کې حضور لري. دا په داسې حال کې ده چې د سیګار د وروستي راپور له مخې د افغانستان حکومت د 2016 کال د جنوري او مې میاشتو ترمنځ د خپل کنټرول لاندې سیمو 15% له لاسه ورکړې ده. د افغانستان دفاع وزارت که څه هم په ځینو سیمو کې د وسلوالو مخالفانو ګواښونه مني، خو وایي چې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې وسلوال مخالفینو او داعش ډلې ته سخته ضربه ورکړې او له یو شمېر سیمو څخه یې هغوی شاتک تاړ کړي. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش ازادي راډیو ته ویل دی وایي هلته چې دښمن حضور لري مونږ هم یو. دا سمه ده چې د هلمند په ځینو سیمو کې د دښمن ګواښونه شته، خو مونږ هم هلته پوځي عملیات کوو. دا په دې معنی نه ده چې په دغو سیمو کې دوی حاکمیت لري. د بیلګې په ډول پخوا د ننګرهار په 9 ولسوالیو کې د افغانستان دښمنانو فعالیت درلود، خو اوس 4 ولسوالیو ته محدود شوي دي. پوځي کارپوهان بیا په دې باور دي چې د افغان ځواکونو لولوري د ځینو سیمو بیرته نیول موقتي بڼه لري. د پوځي چارو شنونکي عتیق الله مرخیل وایي په روان ژمي کې افغان ځواکونو ډېرې هڅې وکړې، خو نه توانېدل چې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه شنډ کړي. امرخیل وړاندیز کوي چې په روان کال کې باید افغان پلي او هوایي ځواکونه پوره تجهیز شي څو د هغه په خبره پر وسلوالو مخالفانو برلاسي وسي. عبدالله حنانزه، ازادي راډیو، کابل.
په ریپورت کې مو اوریدل چې د هلمند او اروزګان په ملي شورا کې د هلمند او اروزګان استازي وایي چې په دغه ولایتونو کې د افغان پوځیانو کنټرول ډیر کم دی او هغه څه چې چارواکي ادا کوي ناسم دي. خو د دفاع وزارت چارواکو وویل چې د افغان پوځیان په عملیاتونو کې برلاسي دي او توانېدلي دي چې ډیری وسلوال مخالفین له ماتې سره مخ کړي. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه مې چې د پروګرام په پیل کې وویل، تاسو کولی شئ موږ ته زنګ راووهئ په کابل کې د امنیتي پیښو په اړه باندې او همداراز د پاکستان کې د کډوالو او د سرحد د لارو د تړلو په خاطر باندې هم خپل نظر سره شریک کړئ. اوس یو اوریدونکی لرو او نور اوریدونکي دې هم زنګ راووي. مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او له کومه ځایه مو تماس نیولی.
زه د عبدالباري د هلمند ولایت خبرې کوم. د افغانانو کډوالو ته دا خبره ده چې په پاکستان کې دوی اوسېږي، پاکستان تر ابده پردي څه کوي چې څوک هلته داسې هم بې عزته وي او دوی هم داسې چمونه کوي ورسره. خو خدای دې چې افغانستان ته موږ چې په افغانستان کې په دغه جنګ کې یا په دغه حالات کې خو دوی جنګ دلې راسره اوسي تر ابده پرې. نو دغه موږ څنګه پر ځان باندې یوسو چې موږ په پاکستان کې لاره دوی زور ور دوی دغه پر ځان باندې وړو.
بله، ډېره زیاته مننه کوم کور ودان. بل اوریدونکو هم لرو، په مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او نظر مراته ووایئ. مهرباني.
جلی صدیقیارم نخست ولایت نه.
میره بانی او که خبر نظر اثر شریکه لطفا پلند وقت.
مفترم زما خدا نظر دادی کابل که داورسته املا دانم چه شویدی دستنگا کی دا کابل خسالور لاری لاری داره پلیسان نداری دا تلاشی نگهی انتخابیان اوزی کشور پاکستان نیم نبردی بعدی پاکستان ایمیگر سپیر رفتنش با افغانستان کی کی نمیگی پاکستان سرگیر شده دم را بهتر اولی میورت و ویساری چی میگار شده پاکستان اولی میگی بالا ساتی که بیا پاکستان نیی بعد دا با داخل کی زرواگی چرواگی پس سازا و راسیجی
کور وادا زوندی اوسی مننه چې موږ ته مو زنګ را ووهو. اوس په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. احمد شیبر سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي. وروسته له هغه د سپورت نړۍ خبرونه هم مه هېروئ.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې د کابل په نننیو چاودنو کې تر دې دمه 8 تنه ټپیان شوي او 2 وژل شوي دي. یو د ښار شپږمې حوزې ته نږدې یوه چاودنه وشوه او د دې ترڅنګ د ښار په ختیځه برخه کې په احمدشاه بابا مینه کې امنیتي مسؤولان وایي دوه حمله کوونکو غوښتل چې د ملي امنیت مرکز ته ورننوځي، خو مخکې تر دې چې خپل هدف ته ورسیږي د امنیتي ځواکونو له لوري وویشتل شول. د افغانستان د الکترونیکی تذکرو د ویش اداروي د تذکرو د ویش لپاره چمتووالی لري. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر د دوهم مرستیال مطبوعاتي دفتر وایي شاید د ولسمشر تر راتلونکي وی اونې د وګړو د ثبت او احوال قانون توشیح کړي چې له مخې به یې د برېښنایي تذکرو ویش ته لاره هواره شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د اسلامي دولت ډلې وسلوال بې قانونه وحشیان وبلل او ویې ویل چې دوی بله منځه یوسي. ټرمپ تېره شپه په واشنګټن کې د کانګرس دواړو غونډو ته په وینا کې دا خبره وکړه. امریکایي چارواکو اسوسییټډ پرس اژانس ته نن وویل چې د کډوالو په برخه کې د ولسمشر ټرمپ د نوي فرمان له لست څخه به د عراقیانو نوم لرې شي. د اروپایي پارلمان او اروپایي ټولنې غړیو موافقه وکړه چې اوکراینیان له ویزې پرته د شنګن زون ټولو شپږویشت هیوادو ته سفر وکړي. او د اروپایي ټولنې چارواکي او د پارلمان غړي نن هغه اسناد لاسلیک کوي چې د ګرجستان خلکو ته ورسره ویزه اسادي شي.
اوس هم سهارګل امیرزی ته غوږ دوچې د سپورت نړۍ مهم خبرونه ویلې دي.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. د کابل د 350 لوبغاړو ترمنځ د جګنیونې سیالي پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان داری پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیالیو هدف د جګنیونې د منتخبي لوبډلې لپاره د غوره لوبغاړو ټاکل دي. ښاغلي پیمان زیاته کړه چې په دغو سیالیو کې د کابل له 50 کلبونو څخه د پاخو عمر لرونکو لوبغاړو ګډون کړی چې له دوی څخه به 2 تنه د کابل منتخبي لوبډلې او 8 تنه به د اسلامي هیوادونو د سیالیو لپاره غوره شي. د اسلامي هیوادونو د جګنیونې سیالۍ د روان کال د غوی په میاشت کې د آذربایجان په باکو ښار کې ترسره کیږي. د ښاغلي پیمان د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ تیر ورځ پیل شوې او څلور ورځې به دوام وکړي. د افغانستان د پوهنتونونو د فدراسیون د فوټبال لوبډله د دوستانه سیالیو لپاره نن ایران ته ولاړه. د افغانستان د پوهنتونونو د سپورت فدراسیون د همغږۍ مسؤل وحیدالله حمیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ تدارکاتي سیالۍ دي چې یوازې د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه والي په هدف ترسره کیږي. ښاغلي حمیدی زیاته کړه چې دغه سیالۍ د مارچ میاشتې له 15 تر 18 نیټې پورې د ایران په مشهد ښار کې ترسره کیږي. او د افغانستان د موتای لیگ لس لوبډلې سبا په کابل کې سیالي ترسره کوي. د افغانستان د موتای فدراسیون د رسنیو مسؤل علي ظفر عاطفي نن ازادي راډیو ته وویل چې د موتای د لسمی ونۍ په دغو سیالیو کې د ځوانانو څلور او د پاخو عمر لرونکو شپږ لوبډلې یو تر بل سره سیالي ترسره کوي. ښاغلي عاطفي وایي چې د دغو سیالیو هدف د بهرنیو او کورنیو سیالیو لپاره د غوره لوبغاړو ټاکل دي.
د افغانستان مهم سپورتي خبرونه مو اوریدل. له هغې مخکې مو لنډ سیاسي او کورنۍ خبرونه واوریدل. دا ټول په ازادي راډیو ډاټ اورګ ویب پاڼه باندې او facebook.com/azadiradio فیسبوک باندې کتلی شئ. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر تاج محمد جاهد چې د فرانسې په دور ځینی سفر و نن کابل ته ستون شوی. د دې سفر په ترڅ کې د کورنۍ چارو له وزیر سره د وزارت ویاند هم ملګری و. احمد شیبر له صدیق صدیقي سره مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې چې فرانسې ته د کورنۍ چارو د وزیر د سفر هدف څه و. ښاغلي صدیقي په جواب کې وویل
اساسي هدف دا و تر څو دلته په فرانسې کې هغه مشترک کمیسون چې د امنیت داخلي د فرانسې او افغانستان په نوم یادیږي دغه پایلوسی او زموږ هیات چې د افغانستان څخه راغلی او د وزیر صاحب داخلي په مشتي د فرانسې د کورونې چارو وزیر سره هم وګوري او پر هغه مهم اساسي مسایلو باندې چې د افغانستان او د فرانسې د همکاري او دوستۍ د سند پر اساس باندې د هغه پر مخ لاړ شي. نو اساسي هدف مو دا و ترڅو د دې مشترک کمیسون لمړنۍ غونډه وپرانیسو او پرې کې د همکاري او سند امضا هم شي.
تاسو مشترک کمیسون ته اشاره وکړه، کېدای شي چې په دې برخه کې د ازادي راډیو اوریدونکو ته یو څه نور توضیحات ورکړي چې دا کمیسون د افغانستان لپاره څه ګټې لري؟
په 2012 کال کې د افغانستان او فرانسې ترمنځ د یو معاهده چې د دوستۍ او همکاري په نوم یادیږي هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ امضا شو او د هغه سند پر اساس باندې یو کمیسون باید جوړېدی چې د امنیت داخلي د افغانستان او فرانسې په برخه کې به دوی مشترک کار وکړي او همکاریان زیات شي. نو دغه د معاهده پر اساس باندې دغه کمیسون چې د امنیت داخلي د مشترک کمیسون په نوم یادیږي دا وپرانیستل شو او په دې کې د همکارۍ یو سند دواړو وزارتونو منځ ته امضا شو او د دې اساسي مواد په دې سند کې دادي تر څو څنګه وکولی شو دواړه هیوادونو کورنۍ چارو وزارتونه خپل منځ سره کار وکړي، همکاري زیات شي او موږ د فرانسې د کورنۍ چارو وزارت څخه څومره همکاري ترلاسه کړو تر څو خپل پولیس تقویه کړو او په عین زمان کې په ګډه سره مبارزه وکړو ترهګرۍ پر وړاندې د مخدره موادو توکو د قاچاق پر وړاندې. نو راتلونکي کې خپل هغه همکاریانې یو ورته نظم ورکو او د استاد پر اساس باندې په ګډه سره په یو تفاهم کې کار وکړو.
صدیق صاحب، د فرانسې د کورنیو چارو له وزیر سره د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر په خبرو کې کوم ژمنې وشوې چې پاریس له افغانستان سره کړي چې په دې برخه کې به کومک کوي؟
بالکل، ژمنې ډېر وشوې د کورنیو چارو د فرانسې وزیر لخوا. هغه ډېر په واضح توګه دا وویل چې فرانسې به د افغانستان هیواد سره او امنیتي ځواکونو سره به دوی همکاري کوي، ملاتړ به کوي او خاصتا هغه جنگ چې و د افغان امنیتي ځواکونو لوی مسئلات په غاړه اخیستی ترهګرۍ پر وړاندې به دوی زموږ سره همکاري کوي. او دا یې وویل چې هیڅ هیواد نشي کولی په یوازې توګه باندې ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. نو دوی کاملا دې ته ژمن دي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي او د همکارۍ سند هم امضا شو. نو موږ هم ډېر دې ته کاملا خوشبین یاستو چې زموږ او د فرانسې دغه اړیکې به ډېر ستراتیژیک او دوامداره وي.
د کورونا چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی او چې فرانسې ته د ورستی سفر په اړه باندې موږ سره جزئیات شریک کړل، هغه یالتا د همکاري او سند له فرانسې چارو سره لاسلیک کړی دی. اوس هم مرزو یو بل بهرني راپورټ د ټرمپ اداري وړاندیز کړی دی، بهرني او ډیپلوماټیکو مصرفونه باید 10% کم شي تر څو نظامی مصارف پوره شي، خو د کانګرس غړیو وار لمخه له دغه پریکړې سره مخالفت کړی. نور جزئیات ملالی بشیر اوروي.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ هغه وړاندیز د کانګرس غړي اندیشمن کړي چې لمخې به د بهرنیو او ډیپلوماټیکو پروګرامونو بودیجه 10% کم سي تر څو نظامی مصارف پوره سي. دا خبر امریکایي چارواکو د سې شنبې په ورځ اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته د نوم نشودلو په شرط کړی دی، ځکه دوی اجازه نه لري د پلان په اړه مخکې تر دې چې هغه کانګرس ته وړاندې سي علني خبري وکړي. د امریکا په سنا کې د اکثریت مشر میچ مکونل چې یو وخت د هغه بورډ مشر و چې د بهرنیو مرستو د بودیجې مسؤلیت یې لاره، پر ډیپلوماټیکي بودیجې ټینګار وکړ. د فلوریدا ایالت جمهور غوښتونکي سناتور مارکو روبیو د بهرنیو مرستو په ملاتړ په سنا کې وینا وکړه. د خبريالانو ته ویل په فدرال بودیجه کې د ډیپلوماسۍ برخه ډیره مهمه ده او نتیجه د دفاعي برخې په پرتله اکثره ډیره په کم مصرف لیدل کیږي. نو زه د بهرنیو مرستو تر دې کچې د کمولو سره موافق نه یم. روبیو ویل چې بهرنۍ مرستې د امریکا اقتصاد او ملي امنیت ته مهمې دي. د ترامپ د بودیجې د پلان مسوده به د پینټاګون په وړاندې سوې بودیجه کې 450 میلیارد ډالر اضافه کړي او دا پیسې به د کورنیو ادارو له بودیجې اخلي. ترامپ په واشنگتن کې د کانګرس دواړو مجلسونو ته په کلنۍ ولسمشریزه وینا کې د سې شنبې په ورځ ویل زه کانګرس ته داسې بودیجه لیږم چې زموږ پوځ به بیا ورغوي، د دفاعي بودیجې محدودیت به له منځه یوسي او زما پلان د امریکا په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د دفاعي بودیجې دومره زیاتوالی غوښتنه کوي.
We must deliver for them.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور وایي چې د ټرمپ د بودیجې وړاندیز پر ځانګړې توګه د جمهوري غوښتونکو د مخالفت سره مخامخ شوی دی. چارواکي چې له دې موضوع سره بلد دی وایي دغه وړاندیز به د بهرنیو چارو وزارت او د امریکا د نړیوالې پرمختیا اداره اغیزمنه کړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. نننۍ پروګرام سه ابراهیم صافی وړاندې کوم. هله د خبرونې تر پایه را سره اوسئ. که څه هم چې وایي تعلیم په هرې ښځینه او نارینه فرض دی، خو په افغانستان کې بیا د هلکانو په پرتله نجونې د تعلیم په برخه کې د بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. د نننۍ پروګرام موضوع مو د نجونو د تعلیم او په دې برخه کې د شته ستونزو لپاره ځانګړې کړې. د همدې موضوع د لا روښانتیا په هدف مو په افغانستان کې د یونیسف ادارې د مدني مشارکتونو د برخې مسؤل احمد جان نوزادی میلمه دی. ښاغلی نوزادی، خپرونې ته ښه راغلاست.
ډېره مننه. زه غواړم اول تاسو او اورېدونکو ته ټول ته احترام وړاندې کړم.
راسم لومړۍ پوښتنې ته که مهرباني وکړئ د نجونو د تعلیم د اهمیت په اړه معلومات راکړئ.
اصلا خو قانون اساسي درس لوښتمه ماده ده او د بشر د کنوانسیون اتوشتمه ماده ده د ماشومانو د تعلیم په اړه باندې، چې ټول ماشومان الوکان او جنکۍ دوی دواړه د تعلیم کولو حق لري. یعنې دا یو د بشر د اساسي حقوقو څخه تعلیم دی چې دوی تعلیم ته باید لاسرسی ولري. دا چې د نجونو زده کړه څومره ارزښت لري، په یقیني ډول باندې کله چې موږ یوه نجلۍ تعلیم یافته کوو، په دې معنی چې موږ یوه کورنۍ تعلیم یافته کوو، او دا ډېر ارزښت لري. یعنی که دغه اوسنۍ وروستۍ سروې چې تقریبا یوه اونۍ مخکې دغه سیاتامیه وزارت نشر کړې ده، که موږ په هغه کې دغه د مرګ ومیر کچه د اطفال وګورو، نو هلته په هغه میندو کې چې هغوی تعلیم نه لري د ماشومانو د مرګ ومیر کچه ډېره لوړه ده په تناسب باندې چې هلته میندې دغه لري تعلیم لري. بنان د میندو تعلیم یا د نجونو تعلیم خاص ځانګړنې لري او ډېر ارزښت لري. یو دا چې د ماشومانو د مرګ ومیر کچه راټیټي، بل دا چې د ماشومانو د تربیې په دغه کې په برخه کې ډېر ارزښت لري، او بل دا چې د کورنۍ د اقتصاد لپاره اقتصاد پیاوړی کوي. ځکه چې که چیرې په کورنۍ کې نارینه او ښځینه دواړه په ګډه باندې سره کار وکړي، نو دوی کولی شي په دواړو باندې خپل د ژوند لپاره ډېر څه وکولی شي. نظر ودی ده چې مثلا که چیرې په کورنۍ کې یوازې یو نفر د ډوډۍ پیدا کوونکی او ګټونکی وي، یعنې پیسو ګټونکی وي، او نور ټوله په کور کې ناست وي او مصرف کوونکی وي، پر هغه سړي باندې ډېر بوج دی. چې بدبختانه دا فرهنګ په افغانستان کې لا تر اوسه پورې عام نه دی. یعنې ډېر خلک کوشش کوي چې نارینه د باندې کار وکړي او ښځینه په کور کې کار وکړي. ولې د نجونو تعلیم په یقیني ډول باندې نجونې د تعلیم د ټولنې نیمایي سمه نیمایي برخه ده، نو په همدې خاطر باندې موږ دا باید نظر څخه واچو.
ستاسو له نظره د نجونو د تعلیم د وروسته پاتې کېدو عوامل څه دي؟
په افغانستان کې خو د نجونو د وروسته پاتې کېدو عوامل ډېر زیات دي. د بیلګې په ډول باندې ناامني ده، فقر دی، مکتب ته نه لاسرسی دی، په مکتبونو کې د ښځینه ښوونکو نه موجودیت دی، او نورې اجتماعي یا ټولنیزې ستونزې هم ورسره په خوا کې موجودې دي. دغه ټول هغه څه دي چې نجونو ته د دې اجازه نه ورکوي چې هغه مکتب ته ولاړې شي. د بیلګې په ډول باندې تاسو ته معلومه ده چې کله، یعنې په ډېر پخوا زمانو کې هم الوکان د اوو کلو یا د پنځو کلو یا د شپږو کلو نجونکیان هم په همدې سن باندې خلکو به لیږلې جوماتونو ته چې سبق ووایي، سپاره به یې په لاس ورکول. او اوس هم همداسې دی. یعنې کله چې نجونې مکتب ته ځي، تر اول سم، دویم سم او درېیم سن په پورې په بعض ځایو کې ستونزه نه لري دوی ځي، خو کله چې نجلکۍ و نو کلو ته رسیږي، نو بیا په ډېرو ځایو کې د فرهنګ پر اساس باندې خلک وایي ته اجازه نه ورکوي چې هغه مکتب دوام ورکړي، او دا د جلکۍ تعلیم نیمګړی کوي. دلته څو نور فاکټورونه هم کار کوي. د بیلګې په ډول باندې که چیرې یوه جلکۍ تعلیم ته دوام ورکړي، نو اول دا چې د وختي ودونو یا په کم عمر کې د ودونو مخنیوي کیږي، او کله چې په کم عمر کې د ودونو مخنیوي وسی، دا په خپل باندې په ټولنه کې د ماشومانو د مرګ ومیر کچه راټیټوي. دا یو فاکتور دی. او نور فاکتورونه هم چې هغه مثلا ناامني ده، چې ناامني د نجونو د پر ډیره غټه ستونزه ده، او نجونې نه پرېږي مثلا د مکتب ته ولاړ شي. نو که چیرې موږ دې ته ځانګړې توجه وکړو چې نجونې باید مکتب ته ولاړ شي، یعنې دغه امنیتي ستونزې، فقر او بیچارگی دغه ټول ستونزو ته باید یو ډول په یو ډول نه یو ډول باید باید حل لاره پیدا سي تر څو پورې چې نجونې وکولی سي تعلیم ته ولاړ سي. او کله چې موږ نجونې تعلیم یافته کړې موږ نه تنها یوازې ټوله کورنۍ تعلیم یافته کوو بلکې موږ ټولنه تعلیم یافته کوو، ځکه یوه تعلیم یافته مور هیڅکله هم نه غواړي چې د هغې ماشوم بیا بېسواده یا بې تعلیمه لوی سي.
تر ډیره دغه نجونې یا په کومو ولایاتو کې یا په کومو سیمو کې دوی تعلیم کولو ته نه پرېښودل کېږي، آیا داسې معلومات ستاسو سره شته؟
دا ډیره ښه پوښتنه ده، ځکه ووایم چې اتا په کابل کې هم نجونې مکتب ته د تلو دپاره ستونزې لري چې دا د افغانستان پایتخت، ولې په بعضو ولایتونو کې خاصتا په پښتني سیمو کې یا په هغه سیمو کې چې هلته جګړه ډیره ده هلته بدبختانه یو خدا فرهنګ هم نن تر اوسه پر نه دی رواج سوی چې نجونې باید مکتب ته ولاړې شي. د بېلګې په ډول باندې مثلا موږ په دغه کې په پکتیا کې په پکتیکا کې په هلمند کې په اروزګان کې په نیمروز کې هغه ولایتونه دي چې هلته ناامنی ده او ناامنی نجونې دې سره مخامخ دي، مشکل سره مخامخ کړي، یا مکتبونه تړل سوي دي او یا مکتب نشته. د بېلګې په ډول باندې موږ په ډیر مشکل باندې توانیو چې موږ پکتیکا کې یا پکتیا کې مثلا یوه ښځینه ښوونکی پیدا کړو چې هغه هلته درس ورکړي، یعنی تعداد د ښځو ښوونکو ډیر کم دی. بنان باید دولت، نړیواله ټولنه او ولسونه باید دوی په ګډه باندې متنفذین روحانیون دوی باید په ګډه باندې سره کار وکړي تر څو پورې دوی په دې باندې وتوانېږي چې دغه چالشونه چې د نجونو په وړاندې هم د هلکانو په وړاندې او په خاص ډول باندې د نجونو په وړاندې موجود دي دغه چالشونه د منځه ویسي تر څو پورې چې موږ وتوانېږو چې هم کورنۍ تعلیم یافته کړو، یعنی نجونې تعلیم یافته کړو، کورنۍ تعلیم یافته کړو او هم ټولنه تعلیم یافته کړو. ډېرې نورې اجتماعي ستونزې دي چې هغه خود به خود حلېږي.
یونیسف دفتر د نجونو د تعلیم په برخه تر اوسه پورې څه کړي دي معلومات راکړي؟
لکه ما چې مخکې ورته اشاره وکړه چې دغه د وزارت څخه زیات کلیوالي ښوونځی چې په کلو کې دغه سوي دي ایجاد سوي دي دا ټول د یونیسف په مرسته باندې دغه سوي رامنځته سوي دي. په هغه ځایو کې چې هلته ماشومان مکتب نجونې وړې نجونې مکتب ته نشي تلای، یعنی یو کلیوالي سنف ایجاد سوی دي او همدغه د سري زده کړو د تیزو زده کړو دغه پروسه ایجاد سوی ده چې په دغو کې تقریبا 50% یوازې 50% نجونې کانې تشکیل وي. د دې په خوا کې یونیسف په عام کې یعنی بیره دي چې یوازې د نجونو په برخه کې ټولو مکتبونو ته د سټیشنری او د معلمینو د وړتیا او د وړولو په کار کې په ورستو کې یونیسف یو بل د ابتکارم کړی دی د وزارت سره وزارت معرف سره په ګډه باندې چې هغه د سکالرشپ یو برنامه ده چې پکتیا کې فکر کوم عملي سوی ده چې موږ ښځینه ښوونکو ته ښځینه هغه څوک چې هغه د دولسم سم نه فارغ دي هغوی ته د سکالرشپ زمینه مساعده وي، په خاصا په دا جګړه ځپلو ولایتونو کې چې دوی ولاړې سي خپلې زده کړې په پوهنتونونو کې ترسره کړي او بیا ورسته لږه ته ښوونکي باید سي. زه فکر کوم چې یو دوره یې فارغه سوې ده او دغه دوره چې فارغه سوې ده دا به په همدغه کلیوالو ښوونځیو کې یا نور ښوونځیو کې د استاد په توګه باندې ښوونکي په توګه باندې وظیفه اجرا کوي، چې په دې ډول باندې موږ کولای شو د نجونو تعلیم تربیه ته ډېره توجه وکړو.
د وروستۍ پوښتنې په عنوان کې وی پوښتم، د نجونو د تعلیم د سطحې د لوړولو په برخه کې کوم وړاندیزونه دي چې باید ترسره شي؟
سره د دې چې د افغانستان د زده کړو وزارت نن تعلیم تربیه وزارت یو ستراتیژي جوړ کړی دی چې باید د 2020 کال پورې دوی باید په مکتبونو کې د نجونو تعداد 50% یعنی 50% نجونې باید په مکتب کې باید شامل شي او تعلیم ته باید دوام ورکړي. خو دا یوازې نه د حل لار نه ده، دا خو یوازې هغه څه دي چې امکانات برابروي. نو د نجونو تعلیم د پاره چې موږ وغوړو چې د نجونو تعلیم ته پاملرنه وکړو، زما ژغ دی پر ټولو د ټولنې پر ټولو خلکو باندې، پر ځوانانو باندې مې دا ژغ دی چې کله نجونې مکتب ته ځي نو دوی هغه ته د خپلې خور د خپلې ورېرې خپل اولاد په سترګه باندې وګوري، مزایمات ورته ونه کی. کورنۍ دا مسولیت لري چې باید دا مسولیت واخلي، لکه مخکې چې به اشاره ورته وکړه چې پلار، کاکا، نیکه، مشر ورور دوی باید دا مسولیت واخلي چې وړې نجونې باید تر مکتب پورې ورسي که جن لري او بیا بیرته کور ته راورسي، دا مسولیت واخلي. او په همدغه ډول باندې باید دې ته زیاته پاملرنه وسي چې د ښځینه ښوونکو تعداد باید زیات سي او ښځینه ښوونکي باید تعزیر سي چې باید په ولایتونو کې یعنی د همغه ولایتونو کې باید ښوونکو تعداد زیات تر څو پر د نجونو د زده کړې زمینه مساعده سي.
ښاغلی نوزادي صاحب، ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو وخت راکړ او زموږ پوښتنې مو ځواب کړې.
له تاسو نه مننه کوم. ودان
لوبو لميدانا.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
درنو اوریدونکو ستړي مسې د ورزش دی ونی په خبرونه کې ز سباون کاکړ تاسو ته د سپورت له ګرمو ډګرونو هر کله وایم. دا ځل به د لوبو په میدان کې د تیر ونی د ورزشي خبرونو ترڅنګ به په خبرونه کې د کرکټ بورډ د مطبوعاتو مسول محمد عزیز غروال سره د کرکټ د ورستی بریا او د ځینو نور موضوعات په اړه مرکه واوري.
د پرون یو ځل بیا موږ د ماتې کولای شول چې د سیالیو په لړۍ کې ماتې ورکړو او بیا مو هم له خپلې اصل والی دفاع وکړه.
د دې ترڅنګ به له محمد فهیم قیومي سره آشنا شئ چې د جمناستیک ملي ټیم لوبغاړی او ورسره ټرینر هم دی.
کله چې زه د افغانستان په نوم بهرنی هیواد سیالۍ ګډون کوم اس خپل کالی کې نزایګم او زیار وباسم چې خپل هیواد ته یو شای ترلاسه کړم.
او د خبرونې په وروستي شیبو کې به د کرکټ ملي ټیم د هغو لوبغاړو په اړه د یو شمېر هیوادوالو نظرونه هم واوري چې د افغانستان بیرغ په نړۍ کې وځلاوه. خو په پیل کې د تیرې اونۍ ورزشي خبرونه له واصل وسات څخه اورو. وسات صاحب په خیر علي خبرونې ته کړه وایست چې د سپورت ډګرونه په تیرې اونۍ کې څه ډول و.
مننه. سلام تاسو ته او ټول اوریدونکو ته. د سپورت په ډګر کې بیا هم د افغانستان لپاره ښه خبرونه ول. په تیرې اونۍ کې افغانستان د کرکټ ترڅنګ په یو شمېر نورو سیالیو کې هم بریاوې درلودې. سایلي فوټبال لوبلې بریا لرله. همداشان په غور ولایت کې د فوټسال سیالۍ پیل شوې دي او یو شمېر نورې سیالۍ هم وي. خو تر ټولو مهم او ښه خبر د کرکټ مینوالو لپاره دا و چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې دوه لوبغاړي په آی پی ایل سیالیو کې واخیستل شول. همدارنګه دوه افغان لوبغاړي په دویمه درجه هیوادونو کې وتوانېدل چې مقامونه ترلاسه کړي چې نبی ساحل او شهزاد محمدي و چې د غوره لوبغاړو جایزې دوی د کرک انفو نړیوال ویب سایټ له لارې ترلاسه کړه. همدارنګه افغانستان یو ځل بیا وتوانېدو چې زمبابوې ته په سیریز کې ماته ورکړي. له دې وړاندې هم افغان کرکټ لوبډلې په دوو سیریزونو کې زمبابوې ته ماتې ورکړې وه او دا ځل هم بریالی شو چې په 15 سیالیو کې درې وګټي او سیریز په خپل نوم کړي. اوس هم د تیرې اونۍ څو مهم خبرونه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون انتخابات د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا لخوا د نامعلوم نیټې پورې وځنډېدل. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤلینو د شنبې پر ورځ ناوخته په یو خبري ناسته کې رسنیو ته وویل د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال فدراسیون انتخابات د ولسی جرګې د یو شمېر استازو او دغه فدراسیون ته د یو نومان په غوښتنه د یوې نامعلوم نیټې پورې وځنډول شو. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د هیواد په سپورټي ادارو کې جنجالونه ډېر شوي دي. د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله د نړیوال جام او د آسیا اتلولۍ په سیالیو کې د ګډون په هدف ملیزیا ته تللې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو مسؤل سید علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل د ساحلي فوټبال ملي لوبډله د دغو سیالیو په لومړي پړاو کې له ایران، بحرین، چین او ملیزیا سره سیالۍ ترسره کوي. د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه د روان کال د مارچ په 14مه له کوربه هیواد ملیزیا سره ترسره کیږي. د افغانستان د ساحلي فوټبال د ملي لوبډلې لوبغاړي د فبروري په 15مه له کابل د ملیزیا په لور تللې دي. په غور ولایت کې د فوټسال لیګ پیل شو. د افغانستان د فوټسال فدراسیون مرستیال عبدالبصیر قیومی ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ به د اتو ټیمونو ترمنځ په ډله ییز ډول ترسره شي. ښاغلي قیومی زیاته کړه چې د دغه سیالیو څخه د ترسره کولو هدف د غوره لوبغاړو انتخابول دي. د غور ولایت د فوټسال لیګ سیالۍ د فبروري په 15مه نیټه پیل شوې او ټاکل شوې چې یو میاشت په دوام وکړي. او د جهان سپورت لوبډلې د والیبال د ملي لوبډلې د انتخاباتي سیالۍ وتلولې خپل کړه. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې بیان منور شهزاد ازادي راډیو ته ویل چې په دغو سیالیو کې اتو ټیمونو له ولایتونو او شپږو نورو د کابل ښار له کلبونو څخه برخه اخیستې وه. د یادولو ده چې په دغو سیالیو کې د نړیوال اولمپیک استازو هم ګډون درلود. د خبرونو پای.
بیا هم شرغ راست. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤل وایي چې د زیمبابوې په وړاندې د وروستیو سیالیو ګټل به د افغانستان پر رینکینګ مثبت تاثیر ولري. د اکشن بفور از افغانستان زیمبابوې ته د 15 ورځنیو سیالیو په ورستۍ لوبه کې په ماتې ورکول سره دغه لړۍ په خپل نوم کړه. په همدې او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د راتلونکو سیالیو په اړه زموږ همکار اکرام الله اکرام د کرکټ بورډ د رسنیو له مسؤل محمد عزیز غروال سره مرکه کړې او په سر کې ترې د زیمبابوې سره د ورستۍ بریاو په اړه پوښتلې دي.
افغانستان په 2015 کال کې د اف سی سی د فیوچر ټورینګ پروګرام ترلاسه کړ. د دغه دریز په ترلاسه کولو سره افغانستان باید د بشپړ غړیتوب لرونکو هیوادونو له لوبلو سره چارې ترسره کړې وای تر څو د اف سی سی په رینکینګ کې مختلف شي او وکولی شي چې د راتلونکو نړیوالو جامونو برخه وګرځي. نو په دې اساس موږ له زیمبابوې سره د سیالیو په یو لړۍ هوکړه وکړه. چلمی کمرغه سوال لمړنۍ لړۍ د افغانستان په بریا سره پای ته ورسېدې او په دغه بریا سره افغانستان لړۍ په کرکټ کې یو تاریخ جوړ کړ او دا د پرون یو بجا موږ زموږ ته وکولای شول چې د سیالیو په لړۍ کې ماتې ورکړو او بیا مو هم له خپلې اصل ولۍ دفاع وکړه. نو د هر څه زموږ دغه سیالیو مبارکي یا د ټولو هیوادوالو ته وایم. واقعا چې ډېره لویه بریا وه په ډېرو سختو شرایطو کې. لوبغالی د دوی و، د کرکټ په اصطلاح کرکټینګ کنډیشن د دوی و، همدارنګه په لوبغالي کې افغانستان په پیچ کې د باران له امله کومې ستونزې چې رامنځته کېدې واقعا د لوبغاړو پر لوبو یې ډېر منفي تاثیر کول. خو بیا هم موږ وکولای شول چې د سیالیو لړۍ
استاسی په نظر باندې هغه دوه کومې سیالۍ چې موږ په ډېر بد حالت کې بایلو دي دلایل سو څه فکر کوي ولې مو هغه سیالۍ له لاسه ورکړي؟
لومړی سیالۍ بایلل یعنی چې دریم سیالۍ بایلل چې بریا سره پای ته ورسېده او دریم موږ بایلله. ټول ستونزه د پیچ ستونزه وه. پیچ د بیټنګ لپاره جوړ نه و. اکسترا بول چې د کله کله بال د پیچ پاتې شو په دې اساس موږ وروستیو بیټسمنانو ورکړی شول چې زیمبابوې له خاورې سره شوی هدف پوره کړي. څلورمه سیالۍ کې چې هغه هم د زیمبابوې په بریا سره پای ته ورسېده هغه هم ډېره مشکله سیالي وه. پیچ کې ډېرې زیاتې ستونزې وې او زموږ لوبغاړو په پیل کې غوښتل چې سینسیټیو کرکټ وي یعنی ورو کرکټ وي چې په پایله کې موږ خپلې ویکټې ډېرې زر ځل له لاسه ورکړې او سیالي موږ وبایلله.
او لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه درېمه سیالي منګه د پیچ له وجې نه وبایلله. هغه پیچ چې و بالینګ ته سازګار او موږ په بیټنګ وکړو. څلورمه لوبه همدغه سی فکر نه کوي چې غلط سلیکشن پکې شوی او ځینې خلکو دا انتقادات لرل. په درېمه سیالۍ کې سره له دې چې ټاس موږ ګټلې او باید موږ بالینګ کړی وي او په څلورمه سیالۍ کې دوه نوي الکان راوستل په دغه سی یو چیلنجي سیالۍ کې ستاسو په نظر دا څنګه چلو؟
د لوبډلې پر جوړښت یا د لوبغاړو پر ټاکنه زمونږ کوم روزوم کې چې حتی لالوبای سره موجود دي او همدارنګه د ګلمسل دوی حالات په کتنې سره د لوکالي دی یو د کسي د لوکاني حکم کوي. کومه ټاکنه چې شوی وه پرغه د رسنیو د مسؤل په توګه دغه څنګه شم کولای ده چې د تخنیکي کسان دي او دوی د کرکټ په تخنیکي اړخ ډېر ښه پوهېږي. همدارنګه لیدونکي یا اورېدونکي یا د کرکټ مینهوال د کرکټ سره مینه لري. د دوی هر یو ته موږ ته د قدر وړ ده. خو کرکټ تخنیکي اړخ د کرکټ تخنیکي کسان یا کوم کسان چې کرکټ تخنیکي اړخ کې ښکېل دي هغوی ډېر ښه پوهېږي. نو له همدې امله زه نشم کولای چې د دې قضاوت وکړم چې موږ په وروستۍ او په څلورمه سیالۍ کې یا غیر مناسب سلیکشن سره
که ډیر لند راته وای غروال سه وخت هم ډیر کم لرو. د افغانستان د ملي لوبډلې راتلونکو سیالي چرته دي چا سره دي؟ د لوبډله بدینه ورسته هیواد تر استنی کی دلته به د راتلونکو سیالي د لپاره بیا له سره سلیکشن کیږي که څنګه؟
د افغانستان ملي لوبډله د نن لا د اندازې څخه مستقیم هندستان ته درومي او هڅه به د یلن په وړاندې د نړیوالو یو رسمي او شلوري سیالي لړۍ سرڅنګ د لوی وچ جام یا د آی کپ د سیالۍ لړۍ یو لوبه ترسره کوي او دوی به همهلته یعنی په هند کې د سیالۍ د شروع کېدو نه مخکې تمرینات کوي او د سیالۍ لپاره به چمتو کوي.
د لوب میدان خبرونه محترمه ودن خو د افغان ورزشی چیرو د پیژندلو په لړ کې د ازل محمد فهیم قیومی در پیژنل 26 کاله د سپورت دګر ګرم ساتلی وو ملتیا بوکړی
زمانو محمد فهیم اوزه په جمناسټیک برخه کې یو ویش کاله کیږي چې ورزش کوم زما جالب خاطره دا ده چې زه د افغانستان جمناسټیک ملي تیم ربی شوم زما کورونا ما ورزش ته تشویق نه دی کړی زما یو استاد اول ځل لپاره ما ورزش ته تشویق وکړ په خارجي سیالۍ کې هم ګډون میکړي چې لومړی مقام د پاکستان او قطر نه ترلاسه کړم دوه میاشتې کېږي چې زه د افغانستان جمناسټیک ملي تیم مربی شوم زما هیله دا ده چې افغانستان بیرغ په بهرنی هیوادون کې جیکوم او وکولی شم چې خپل هیواد ته د ورزش له لارې مزدر د خدمت شم کله چې زه د افغانستان په نوم بهرنی هیواد سیالۍ ګډون کوم اس خپل کالی کې نزایګم او زیار وباسم چې خپل هیواد ته یو شای ترلاسه کړم زما پیام د دې جوانانو ته چې ورزش وکړي
د خبرونه په دې برخه کې یو شمیر هیوادوال د کرکټ ملي ټیم د یو شمیر لوبغاړو په اړه داسې وایي
زه ډیر خوښ یم چې نبی او راشد ارمان آی پی ایل مسابقه کې د افغانستان بیرغ مونږیږي موږ ویاړو چې افغانستان کرکټران په نړیواله سیالۍ کې ګډون کوي
محترم اوردونکو د دې اونۍ ورزشي خبرونه مو هم دومره و تر بیا چې زه سبا اون کاکړ ستاسو حضور ته حاضرېږم د خدای پامان شو نیولرئ.